ویدیزیات فشار اچولې شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري، یو سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې کانې کولای شي چې موږ هغه هدف شتلی دي چې هغه تاسو ته خطر ده، موږ ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري او هغوی کولای شي چې دا هیوادونه کانې کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبریال سمی یوسف زیو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ولاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ دغه څرګندونه اسرائیل او مصر ته د سفر د پیلېدو په مهال چې هغه د سولې د مهم ماموریت یوه برخه بلل شوې وکړې. ترامپ هغو خبرلانو ته چې له ده سره په ایر فورس 1 الوتکه کې سفر کاوه په غزه کې د اوربند او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د برمتو او زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. ترامپ وویل پوهیږي جګړه پای ته رسیدلې ده. نهاویا کلن ترامپ دغه څرګندونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه خپل ډاډ ته اشاره وکړه. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوربند به دوام وکړي زیاته کړه، فکر کوم چې هغه به وساتل شي، خلک ستړي شوي دي، دغه جګړه له پیړۍ راهیسې روانه ده. ټاکل شوی چې ترامپ په اسرائیل کې د هغو کسانو له کورنیو سره وګوري چې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په برید کې یرغمل کړی دی. نوموړی به وروسته په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا وکړي. ترامپ به مصر ته په سفر کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یو ځای د نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې مشري وکړي. د دې سرمشریزې هدف د ترامپ د سولې له پلان څخه ملاتړ دی چې په نتیجه کې د غزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل کیږي او په منځني ختیځ کې سوله پیاوړې کوي. دا د ترامپ لند سفر د هغه د شلو مادو د سولې د پلان د بریا د جشن یوه برخه ده چې د دل خو وړاندې شوی او منځګړیتوب کړی. ترامپ واشنگتن ته نږدې جوینت اندروز هوایی اډه کې الوتکې ته د پورته کېدو په مهال خبرلان ته وویل ټول د تاریخي شیبې له امله ډیر خوښ دي، دا رښتیا هم یو ځانګړی حالت دی.
دا پیښه رښتیا
هم ډیره ځانګړې ده. پرون او نن شاوخوا 15,000 کسان په اسرائیل کې حاضر وو. همدارنګه اسلامي او عربي هیوادونه هم خوشاله دي او تشویق کوي. دا لومړی ځل دی چې ټول لوري په یو وخت خوښ دي. په خوا به تل یو لوری خوښ وو او بل نه. دا زما لپاره لوی ویاړ دی چې د دې پیښې برخه یم. موږ به ځانګړې شیبې ولرو داسې چې پخوا هیڅکله نه دي شوي. د امریکا مهم چارواکی لکه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر پیټ هکسټ، د مرکزی استخباراتو مشر جان ریدکلیف او لوړ پوړی پوځي افسر ډینکن له هغه سره په دې سفر کې ملګری دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د حماس لخوا د وسلو نه سپارل او د اسرائیل له لوري د غزې له وران سیمې څخه د بشپړ وتلو نه تعهد هغه سترې ننګونې دي چې ترامپ ورسره مخ دی. خو هغه ټینګار وکړ چې د موافقه د لومړی مرحله او راتلونکو پړاوونو په اړه له دواړو خواوو د سیمې له مهمو لوبغاړو تضمینونه ترلاسه کړي دي. ترامپ وویل موږ ډیر شفاهي تضمینونه لرو او زه فکر نه کوم چې څوک به وغواړي مایوسه کړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې غواړي په راتلونکو کې په خپله غزې ته سفر وکړي. د ترامپ د طرحې له مخې د غزې لپاره به ډیر ژر نوې اداره جوړه شي چې مشري به یې په خپله اندایي کوي. خو ترامپ د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر د ګډون په اړه یو څه شک وخود، ځکه چې د 2023 کال د عراق په جګړه کې د بلر رول لا هم په منځني ختیځ کې لانجمند دی. ترامپ وویل تل یې له ټوني خوښي څرګنده کړې خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه د ټولو منل شوی انتخاب وي.
له خبرونو ور اخوا
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې هیواد کې وقته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پرېښی دی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې ویلي چې اوس مهال د افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې له بیلابیلو ناامنیو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. په عین حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته هغو هیوادونو ته تللي وایي هلته هم له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 3 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږمه مناسبت کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د په ایکسپان خبر شوی ویلي
د 2022 کال له اگست وروسته پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنۍ وروسته د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه خلاصون لپاره له خپل هیواد وتلې دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللې دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډلهیز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا ده چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران لامل تر سره شوی. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میش یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته لیوي د غلطه له سخت ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میش یو افغان کډوال د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میش ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ډیپورت کوي.
په ایران کې میشته افغان کډوال چې ده هم نو وختل پر راپور کې نو مخبور شي ویل
لکه زندانیان دلته بندیان زکه هیڅ ځای ته نشوتلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی بمو. د ډیرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام لپاره ممکن دي. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملی اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي ترڅو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیزو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو او جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو څلیرش ساعت خبرونه د ازادي رادیو د وی پانی لاله اوریدل شي پته مود ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دغرز په وی پانو د ازادي رادیو په ټولو نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستي مطالب لوستل یا انکتل شي ویډیوګان هم زموږ په ټولنیزو شبکو او وی پانه کېشته کوم غوښتي وی کول شي چې وی ګوري د پکتیا ولایت په مرکز او زینو لسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلس خونځو او تنوي ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونو ماشومان ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. د دغه خونځو زده کوونکو وای په خوابه په بیډیا کې باد باران ګرمي او یخنۍ ته زده کړې کول خو صورته مناسب ودانۍ جوړې شوې دي. بلورته ځای مسولین هم وای چې خونځو په دغه ودانۍ یو سلوش پګ نوی میلیون افغانۍ لګښ شو یا کارونه د نه میاشت په موده کې سرته رسیدلې دي. نور حالیده نجیب الله خیل په رپورت کې
د پکتیا ولایت د هغو اتلس خونځو زده کوونکو چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی ودانۍ جوړې شوې وای خوانیز بهیري ښه شوای دی. دوی زیاتوی په خوای بیډیا او کې زده کړی کولې چې لوی خو به د زده کوونکو فکر پاشلوي او یو بل لوري ته متوجه کېدل او بل به طبي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواکول سوالي دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال رویتو ول
په خو به درس ول نو ډیر مشکلات به و باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو
دلته شو زمينه نه برابرای درس هم درنګ از د کوونکی بل مرته نه استو یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغاز اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو نو درس به ان شاء الله په خلو سره په نظم ډول سره ټول زده کوونکی وای
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځي ته د ودانې جوړول یو کارګوري خو زیاتوي د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیلر خو نه خپل ونده تر سره کی. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظم ګل ویل
درې شي نه دي ماشومم شته کلامم شته تعمیرم شته استادم شته تعلیم او تربیه په مخ نه درمیواله دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د عمر شرور په شکل چاول ماشوم متوجه کی رست دای به درس ورته وخی نو دا هم د مور او پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په هم د شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پروتو سیمو ډیر انجینر او هلکان خوانځي ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغه هم خوانځي ته تر ډیر لور سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې موږ د وګړو ته وروغړو مکتبینه جوړ شي تر شپږم سم پرې تر پنځم سم پرې تر سلارم سم پرې چې څومره د منظور ولای شي موږ ته یو ته زمي خپل اړ کې شپږ کیلومتر مزال موږ په پخو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته موږ دومره په لاره ساحه کې پرته یو باید موږ سره دغه نه هر شي کومه کوشي یو ولې جنکې د پرې باید موږ ته په مکتب کې نه مکتبینه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې موږ ته یو مکتب ورو
بلوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانۍ د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سیسوي د دادې دي شاګردانو او د دې ولس او د دې علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سو اویا بابا خوانځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیډیا کې ګرمۍ یخنۍ باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم، په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنی زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسترۍ مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسترۍ دواړه په سوداګرۍ کې اخیستې ده، که راته ووایئ چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسترۍ مو، او تاسو ویلې چې نوې مو اخیستې کابل پوهنتون نه؟
لیسانس مې نوري صاحب په 1303 کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستري مې همدا سږ کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1402 تر 1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماستري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نه ځکه ماستري لږ نه وخت اسول.
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله د ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پرځ کې دورسته لوي داخلي ان جی او سره مې تقریبا 4 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم، او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګې دوه لږ مخکې 4 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کدرې غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللی د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا موسسو سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څه ناڅه زده کړل، خو کله چې تر ډیره زه وظایفو ته مې مخه کړل، په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل. او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو ان جی او په پوهنتون کې دننه وایي خدمات وړاندې کول فعاله و. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیچلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد چېرنې د انګلیسي سره ډېر تړاو لري. نو زما کاري چاپېریال او زما دند تر ډېره په دې کې د انګلیسي په زده کړه کې زما سره ډېره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیواله ماسسره کار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسکه مو کار پیل ک په دغه نړیوال ماسو کې اکثره څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پات شوی دي ډیر کسان. تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دي بوس پونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل ورکیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه پاره فلم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوشاله ترڅنګ د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پر له پس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټی لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې د دې دارو سره چې هغه عمل ان تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري له درو خام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د وسره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړ، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس ترڅنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملی ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې هم کار کوم. نو دا لوی لامل هم دا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخ ته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هر برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو نحوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅه باندې دا پرهنګ قرار قرار په بدلیدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا سي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو چې ما مخکې عرض وکړم دا چاره راپیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ورزده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولی ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي. مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالیې وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلی ځلې مدرسات دوام لري، پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسترۍ یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخکې له چیزینه نور پوښتنه مطرح کو، د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاحت من متهلی یاست، څو اولادونه لري؟
بلې نور صاحب، واده مې کړې دي په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نور صاحب. هغه مرستې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د څوارلسو میاشتو دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو. نورې صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي، او د مشمانو د پر د ذکري او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و، د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل مسه هم فعاله ده؟
لشکرګه ښار کې نورې درې خصوصي پوهنتونونه د بوست وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي. تر څنګ یې د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا شپږ دانې فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسې، په دې کې ډیر څوک جذب شوی دی؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپل نوري صاحب، لشکرګه یو داسې ښار دی چې د افغانستان د هر ولایت او که ووایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي، چې پخوا راکډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې راکډه شوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع ښار دی د اوسیدونکو له نظره څخه، او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فلحال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خود نور ولایتونو خلق همستا، د مشرقي زون خلق هم دلتستا، د شمال زون خلق همستا، د نجدي ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلتستا، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي، دلته پس زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې صاحب، په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه په کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څوم د ستونزه محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده شوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والا موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېر توجه نه کېده غوړې ورسته پاتې ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي، یعنی ډېر ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوری صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لوی سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي. یعنې نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدلای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنه عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول، چې د کاروبار فرصتونه هم صنعتي سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم ټولو ځوانانو ته کار نشي ورکولی، یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څنګه تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به هم دغه زده کړې ته روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوملیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، د ورسې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنې پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت ته په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نو یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونو دومره زیات اغېزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي؟ څه سپارښتنه کوي، څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالي هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، ورچا لري وګوري چې لکومي برخه سره ډیره جوړه ده په کومه برخه کې ډیر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه ده او په کومه برخه کې د دې تجربه او د ذوق او د مهارتونه لکومي برخه سره ډیر مطابقت لري کېدلای شي د زینو مشرانو استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغیز ولري خو ځوانان دې تر ډیره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري علاقه لري هغه خواته میلان دی په برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نوري صاحب دا چې مایوسي تدریجي مرګ دی مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري له دې څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپل کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو سره دا وایو چې دوی دي په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیرې په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي ځان خدمت مسلکي کس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونو ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جست کې او ترڅنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمی لوړې زده کړې مکوي چې دا فکر باید لمړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي که څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیل کولای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپکولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړئ او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه چې وظیفه بچې نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب وي دا باید تاسو دوه اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله ان دیال د هلمند د دولتي پونتون او د بوست پونتون او استاد تاسو د نورو برلټوبونو هله کو او مننه کو چې د ازادي راډیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کوم برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ماته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ماته مو حوصله وکړه کور ما آباد
در شهر دادم که حد تو رو بغلیه را دم که سور سالو پو سر در دادم که رمی نرهی دی وز بلا سر با چوم را دم که حد تو رو بغلیه را دم که سور سالو پو سر در دادم که حد تو رو بغلیه را دم که سور سالو پو سر در دادم که حد تو رو بغلیه را دم که سور سالو پو سر در دادم
Yeah.